افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې ساتو خبرونه کوو د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری په کابل کې د وړ مورزي ځانمرګې بریټ غندلې ده. خغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې هیڅ شی دا بریټ نشي توجیه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه بریټ تر شادي به تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاګل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکې ایکس پانه افغانی ټویټر کې په کابل کې ترورستي بریټ په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګې بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه بریټ مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیب سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلې امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې دوی همدارنګه له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په غړ بیان کې چرینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شو چې دواړو هیوادونو د خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقونو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون وروسته تر هغې اعلانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته 5-4 په مقابل کې ماتې ورکړې وه خو دویمه لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربن او د پاتې اسرایلي برمته و د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د دې اقداماتو په نتیجه کې د وژل شو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواخ څخه مو خبرو په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل جنسي محرومیت ته او خدای یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. اغلی امیري پرون سشن په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی امارات او قطر چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبره هدف له او ما ژوند څخه د خزو بشپل ډول څنګه تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبان سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نورحال د فیروز عزیزی پر رپورټ کې
د افغان خزو جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د خزو بشپړ لری کول بولی او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه نه وخته د سپتمبر په دریمه په خپل ایکس پانه لیکلی چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی لا افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پات رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نوسی بسره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کړي هڅې وسی او لاری چارې دی ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډیر ښې دي. که چیرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سناسه متوجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو اما هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخپټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوي او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او آن پلوار غاګ نتونه ووای یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولی دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبري حالو په تیر جمهوریت حکومت کې د اجرایه ریاست د کارکونکو حمید اف فرهادي کورنۍ هدا کوي چې هغه او رورې تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو ازادي رادیو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې هم نری ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیز په رپورټ کې.
د خبریال او په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرا در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزده کو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
دا په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو له خوا خوسي سوی، خو حمید فرهادي هدی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونه د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ریال او رورې د نوبل کې دوه پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بیلابیلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولیتی.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19مه د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنکا کال پر راپور کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 خبرونو په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر و پاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه دا زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستان د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د می په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر په عجله خپل سرتیري د افغانستان ځینې وویستل ترڅو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی چیرې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځې په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی دا چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل لاسدالالدین څخه خبرو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا په خوانی ټویټر خبره شوې و، خی چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمنی د کین اړخ غوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوی ویډیو د توکمپالنه د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلې دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایی شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل که ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلی چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلی د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 5.5 میلیون مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیون یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قمندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دغه فرمانونه لیدل کیږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښه دي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي یوه نجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاستو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس د دغه قرباني دي. سبا سال ته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نشي پورته کوی، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزنی یا پلار وزنی یا ورور وزنی.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه دغه څه تعلیم یافته جنکۍ دي ټول قرباني سو، ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څنګه د لور د ماترانه کې مثلا یا زه تا وزنم یا د زوی تور و میاد لور تور و یا مثلا که د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یغه تختارونه ورکول کیږي مثلا که د لور ماترانه کې زه تا له وظیفې نه برطرف کوم او دا کوم هغه مثلا تختارونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنکۍ دغه قرباني سو بس دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونی پیدا کړی چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لویرې خبرو کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله او د پخواني جمهوري نظام پر مهال یوه څارنواله ماریا ساپۍ وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړی دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته له بیا رسېدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرره دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 50% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وخت د طالبانو طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاست مخ کې یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار غږ دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وې. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کېښوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی د پوښتنه داسې ځوابوي:
اول خود دې سیز لاملونه دا دي چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل، جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، که نه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې سې څه متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیب وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې م زړه کوي ده ښاري ښځې خو هغه په ښارونو کې اوسېدلې دي، یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي دغه کار کوي ځان ته.
ښاغلی قانع د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او ښیښې تارونه وغځوي. موږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا به راکم کړي.
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو. هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاعر راوستي دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نپاره 15 سیټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده. دوانیم سو افغانی کلیه ده ده یو زای استربل زای پر ورور ده موږ ټوله کشه جوړی دستاغه موږ شیغامو ده طالبان و لور پول شروع کرده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ده.